موږ په آینده کې چې بیا تحقیقات کې شروع شو چې وینو چې آیا اصل برون وجود لري که نه، ولی تر اوسه پورې کوم شهره، کوم ښار، کوم ساختمان چې دلالت وکړي په اصل برون کې وجود نه لري.
که د همدې بودیزم د اثر پر آثار باندې راته معلومات راکوي چې داسې ویل کېږي چې ځینې آثار یې تخریب شوي دي، ځینې قاچاق شوي دي، ستاسو معلومات څه دي؟ ستاسو پرمختګونو مطالعات په دې برخه کې څه ښیي چې څومره آثار تخریب شوي دي او څومره آثار فعلا دلته موجود دي، کشف شوي دي؟ وروستي پرمختګونه په دې څه کې څه دي؟
تر اوسه پورې خو زه کافي معلومات لرم. مخکې داسې کارونه شوي دي په مساینه کې، هغه وخت چې موږ په 2008 میلادي کال کې چې موږ کار هلته شروع کړو په مساینه کې، کاملا د مساینه کې ساعت بستنی فریزر شوي دی او قاچاقبران و زه تاییدومه چې هلته غیر قانونی افراد شوي ده. منتظ د هغه وخت چې کار رسمي او قانونی په مساینه کې شروع شوي ده، تر اوسه پورې نه کوم قاچاق دی نه کوم آثار تخریب شوي ده. من تامور شدم خواهش داده که باید اگر مواد کیمیایی اما تجهیزات چی باید مور شرولت دارم که باید در یک مجسمه یا اثر باید وقایر شیم، مور باید در تحییر شیم که امکان محترم وزارت باید در شیام ماده اماده و که انشالله پروژه روشه که در ساعت
او داسې هم ویل کېږي چې د قانون وزارت یا هغه چینایي شرکت چې په مساینک کې یا دغه کان کې دوی غوښتله پانګونه وکړي، دوی خپل کار په دې خاطر درولی دی چې په دغه ځای کې دغه تاریخي آثار اوس هم موجود دي او دا لا په سمه توګه نه دي محفوظ سوي. ستاسو معلومات څه دي چې واقعا یوازینی عامل د دې لپاره چې دغه د کان د استخراج چارې ځنډول سوي دي همدا تاریخي آثار دي که نه نور عوامل هم په دې ځای کې دخیل دي او موجود دي؟
نه، دا مسله د اخیر دوام خوب لومړی چې کار هلته شروع شو خو لږ ځره مشکلات وو. د دې هغوی اصلي مشکل د هغوی دا و چې باید لومړی دا آثار خط شي افتاد شي او دې بل ځای چې انتقال شي، خو اوس دا مشکل نه دی. هدف دا دی چې هغوی باید لومړی هغه مقدماتي کارونه هلته وکړي چې تر اوسه پورې هغوی داسې کارونه دي کړی ده. خو مشکل دا دی چې تر اوسه پورې د صادرکات او بعض وسایل تجداد موږ ضرورت لرم. دا مسله د وزارت محترم معدن په غاړه دی چې دوی باید وختن وخت دا ماده وکړي. دا مشکل اساسي دا نه دی چې هلته درغونه آثار د دې معنی کردي. دا مسله بیخي مزده زده ومه.
د افغانستان د لرغونپوهنې رئیس عبدالقادر تیمری و داسې راپورونه وایي چې د لوګر په مساینک سیمه کې د برونزو د زمانې یو ښار کشف سوی، خو ښاغلی تیمری وایي چې دغه راپورونه نسی تاییدولی. په پکتیا کې کلتوري محدودیتونه دومره زیات دي چې لا هم نجونې نسی کولی ښوونځیو ته ولاړې سي، خو اوس تر یوه حده خلک پوهېدلي او ورځ تر بلې پکې د ښځینه ښوونکو شمېر هم لوړېږي چې اوس تر 200 زیات دي. نور حال د داود تپان په رپورټ کې.
پکتیا د هیواد یو له هغو ولایتونو څخه ده چې د کلتوري محدودیتونو په اساس پکې نجونې ډېر کم تعلیم ته پرېښودل کېږي، خو په دې وروستیو کې د عامه پوهاوي کچه تر دې بریده رسېدلې ده چې د ښځینه ښوونکو شمېر هم پکې لوړ شوی دی. د دې ولایت د پوهنې رئیس مهتاب الدین موحد وایي چې په ولایت کې سربیره په کلتوري ستونزو بیا هم د ښځینه ښوونکو استخدام ته پام کړی دی. نوموړی زیاتوي په ټوله پکتیا کې 3000 شاوخوا نارینه او ښځینه ښوونکي لري چې 221 یې ښځینه دي او په ښوونځیو کې په تدریس بوختې دي.
مونږ په پکتیا کې جمله مجموعه چې د 3013 ښوونکي لرو، ذکور او نسل البته پکې شامل دي. 221 چې دي اناس معلمین دي، همدغه شانتي 2009 چې دي ذکور دي.
د موحد په خبره د خزینه ښوونکو په برخه کې دوی د استخدام ستونزه نه لري، ولې لوی ستونزه همغه کلتوري ستونزه ده چې د خزینه ښوونکو د کار مخه ډب کړې ده.
په مجموع کې د خزینه استادانو په بشک مونږ یو دغه کلتوري مشکل لرو چې نه راوځي کور نه که تعلیم هم لري هغه بیا نازلېږي مونږ ته.
نوموړی دا هم وایي چې د خزینه ښوونکو استخدام او د هغوی کار ته زمینه برابرول خاص شرایطو ته اړتیا لري، او په مجموع کې یوه ستونزه هغه ده چې خزینه ښوونکي امتیازي معاش غواړي.
خزینه ښوونکو دپاره امتیازی معاش یا منتخبی کم امتیاز ورته ورکول کیږي. دا دی پالیسی ډیر یو جزئی بخش ده. زه وایم په مجموع کې د دولت هغه جندر بخش کې چې کم پالیسی ده، که خزینه معلمین دي که نور اداراتو کې خزینه کارمندان دي، دغه نه ده مراد شوی. نو دې دپاره چې مونږ خزینه کارمندان معلمی ته جذب کړو یا په ادارو کې ماموریت ته وګمارو، دې ته یو خاص شرایطو ته ضرورت لرو.
په پکتیا کې دغه 220 خزینه ښوونکي په داسې حال کې دنده اجرا کوي چې په تیرو دوه کلونو کې د پکتیا علی دار معلمین څخه نږدې 200 خزینه زده کوونکي فارغې شوي دي چې د چارواکو په خبره عملاً کولای شي د ښوونکو په حیث دنده اجرا کړي. خو ځینې وایي پرته له امتیازي معاش څخه به په دومره ستونزو کې دنده اجرا نه کړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دو 19 پروگرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلې. سید لوبول میدان او تفریحي پروګرام د ګوډي اچار خو ترغه مخ کې رپورت لرو. د هلمند شاتې اصل کڅه هم د هواد په کچا ځنګړي کیفیت او نوم لري، خو د مچیو ساتونکو وی ملي سوداګر او د کاروبار کسان دي د دوی د شاتو په بازار موندنه او شهرت کې مرسته وکړي. د کارډیف ماسسي مسولین وی په هلمند کې په تیرو دوه کلونو کې 2000 کیلوګرام شات تولید شوی دی. الیاس دای پر دې مسلې لسمي رپورت را لېږلی.
په هلمند کې د کارډیف یا د کرهنې د ودې او کلیو د پراختیا د موسسې مشر بریالی هلمند وایي په تیرو دوو کلونو کې د 800 په شاوخوا کې د شاتو د مچیو صندوقونه ویشلي دي، او په دې برخه کې د ورځې نه بلې ته د کسانو علاقه ډېریږي چې ورسره جوخت د شاتو په تولید کې هم زیاتوالی راغلی دی. بریالی هلمند چې د شاتو د مچیو د روزنې او د بازار موندنې اړوند یو ورکشاپ کې خبرې کولې، وویل د مچیو د ساتنې او د شاتو د تولید په برخه کې د کروندګرو علاقه ډېره سوې ده.
په داسې حال کې چې د هلمند د شاتو خوند، رنګ او ذائقه یو خاص ډول ده، او هر منطقه د هر منطقه شات هغه خپل خوند او رنگ لري، او د هلمند شاتو هم خوند هم رنگ بهترین دي، خوندور دي، او ان شاء الله د افغانستان هر مارکیټ ته دا شات ورسیږي. زه اطمینانیم چې ډیر به مشهور شي او خلک به او ډیر مینوال به پیدا کړي. زموږ شات پر ډیر دودي د بزګرو علاقه ډیریږي، مچي کده یې موږ ډیر توزیع کو، بیا که د شاتو مقدار دلته زیات تولید شي او موږ بازار موندنه نه وکړي.
هلمند کې د شاتو تولید ډېره سابقه نه لري، خو په دې وروستیو دوه کلونو کې د هغو تولید ډېر سوی دی. بریالی هلمند وایي که د هلمند د شاتو دپاره چې ښه خوند او رنګ لري بازار موندنه وسي، د کاروبار کسانو دپاره به یو هم مهم اقتصادي منبع جوړ سي. په عین وخت کې د شاتو د مچۍ خاوندان او ساتونکي وایي اوسني شات چې ښه بازار لري، خو که چیرې د دوی تولید ډېر سي، اړتیا لري چې د هیواد سیمې او نړۍ تر بازارونو پرې ورسوي.
ما خپل د 40 صندوق سره 210 کیلو اصله دا سره وړي دي. اندوالان دي چې د سلويش صندوق سره 200 اویا 250 تر 300 پورې لاسره وړي. یوازې په هلمند دا اصل نه مصرفېږي.
مشکلات مو دا درلودې چې موږ زده کړنه درلود. له پس زده کړې کې مو بیا پر هغه باندې تقریبا زده کړې 6 کال مو ډیرو ته دغه 6 کال ما تقریبا سلويش صندوق مو چې دغه کړې، په دې کې اېدی یو به ډیر اېد لري.
دا کسان وایي تر دې دمه د شاتو بازار شته او ان کله کله تر تولید وړاندې هم خلک وړاندیز کوي او د دوی څخه د شاتو غوښتنه کوي. د دف د موسسي مسولین وای دوه کاله کیږي په هلمند کې د شاتو د مچیو شنو خونو او چرګانو د روزنې په برخه کې کار کوي، او پرتلین کال کې به د کرهنې او مالداری په برخه کې ګڼ شمیر پروژې ولري چې زرګونو کروندګرو ته به د کار او ښه مسلک زمینه برابره شي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنې.
د لوبول میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدر من اوریدونکو، په دغه پروګرام کې د افغانستان او ازبکستان د والیبال د ملي ټیمونو د لوبې په اړه جزئیات درته خبرو چې د لوبه د افغانستان ملي لوبډلې ګټلې ده. همدارس د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د وروستیو تمرینونو او د اکسفورد یونیورسيټي په وړاندې د دغه لوبډلې د بریا په اړه باندې درته مرکه لرو. په تر څمخ کې د ونی مهم سپورتي خبرونه
د سپورت ورځنی هنداره.
د افغانستان د والیبال ملي لوبډله وتوانېده د ازبکستان ملي لوبډله ماته کړي. دا لوبه په بنګلاديش کې وشوه چې په پایله کې افغانستان په 50 سیټونو کې اتلولي خپل کړه. افغانستان په خپل ګروپ کې له ترکمنستان سره هم لوبه کوي او کچیرته دا ټیم هم وګټي یا په لوړ امتیازونو سره دغه سیالي ورپېږدي، بیا هم کولی شي نیمه پایلوبې ته لار پیدا کړي. د افغانستان د معلولو لوبغاړو د ویل چیر باسکټبال سیالۍ د کابل ټیم په اتلولۍ پای ته ورسېدي. په دې سیالۍ کې د افغانستان له شپږ ولایتونو څخه لوبغاړو برخه اخیستې وه چې د کابل لوبډلې میمنې ته ماته ورکړه. کابل لوبډلې شپږ دېرش یو دېرش په وړاندې میمنه ماته کړه. د افغانستان د پاراولمپیک فدراسیون وایي چې دلې د سره صلیب د کمیټې په مرسته لوبې ترسره کړي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبغاړي په یو تمریني کمپ کې د ګډون په خاطر د بحرین پلازمینې مانامې ته ورسېدل. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مطبوعاتي مسؤل علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل دغه تمرینونه 2018 کال نړیوالو لوبو ته د چمتووالي په خاطر ترسره کیږي. د ښاغلي کاظمي په خبره په دې تمریني کمپ کې به افغانستان د لاوس له ملي ټیم او همدارنګه د بنګلاديش له ملي لوبډلې سره په لاوس کې لوبه وکړي. د اونۍ مهم سپورتي خبرونه مو واردل را بشو. د پروګرام لومړی مطلب ته البته لومړی مرکه ده چې د افغانستان د والیبال د فدراسیون له رئیس محمد یونس پوپلزی سره مو کړی ده. افغانستان د آسیا په یو لړلو لوبو کې ازبکستان ته ماته ورکړي. دغه لوبه د بنگلاديش په ډاکی ښار کې شوې. افغانستان په 50 سیټونو کې ازبکستان د والیبال ملي لوبډله ماته کړې. دا چې نور جزئیات څه دي په دې مرکې کې سره اورو.
دا واقعا یو لوی لاسترونه د دې ټورنمنت اوله مسابقه زموږ د دې مسابقاتو دی. یو ډیر پیاوړی ټیم سره و او افغانستان وکول شو چې په 15 میدان کې ازبکستان ته شکست ورکړي. او ان شاء الله چې نن ورځ چې د اکشن دی ورځ داسې ډیره مهمه او تیر ورځ هم بنگلاديش سره دوستانه مسابقه واغې ته شکست ورکړې. نو ان شاء الله د ورزشکارانو مورال ډیر لوړ ده او ان شاء الله چې فائنل ته ودی لارم.
ازبکستان او ترکمنستان چې د افغانستان سره په یو ډله کې دي، څومره تکړه لوبډلې دي په آسیا کې؟ ځکه چې هغوی ته د افغانستان په نسبت زمینی هم د والیبال کولو ډیر برابرې وي.
د دواړو لوبډلې امکانات لحاظ د افغانستان د ملي لوبډلې نه امکانات زیات دي او په رینکینګ کې هم د ازبکستان سره موږ په یو ردیف کې یو، لیکن ترکمنستان زموږ 15 درجه په لوړې او سعودي کړې دي. نو بیا هم موږ د وړاندوینې دا دي چې ان شاء الله د ترکمنستان سره به هم زمیره لوبډله لوبډی رښوی او ان شاء الله د افغانستان په نافو باندې تاونی.
جمان په دغه لوب کې څومره ټیمونه سره راغلي دي او د افغانستان د ګټلو چانس څومره زیات دی چې آیا وب کولای شي چې دغه ټورنمنت وګټي؟ که څنګه
په دې سیالۍ کې و ملکونه حصہ خسته چې په الف ګروپ کې افغانستان، ازبکستان، ترکمنستان دی، په بی ګروپ کې پوربا بنگلاديش، مالدیز، نیپال او قرغیزستان دی. موږ ډیر زیات امیدوار یو چې افغانستان به نیمه فایلو به حتما ان شاء الله رمومي، خصوصا که سبا لوبه وګټي نو فایلو به هم بیا ډیر زیات چانس شته. نو ورزشکارانو ډیر زیات امادګي نیولې وه، دری نیشنل را په دې خوا دي، فزیکي تمرینات کول، تخنیکونه او تکتیکونه یې ټول اماده کړي وو او معلومیږي چې د ازبکستان لوبه وګټله ان شاء الله د ترکمنستان څخه به وګټي.
ښاغلی پوپلزی، زما په نظر خو په دغه لوبډله کې ما یوازې سیار رحماني وپیژند، ډېرې نوې څېرې هم په ملي ټیم کې شاملې شوې دي د افغانستان له خوانه، څوک څوک دي په دغه لوبه کې؟
په دې لوبډله کې عطا محمد مزار شریف نه دی، امید